آپ کابل کې د سهار لاس بجېسوي. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر یوې بلې خبرونې ته تاسو ته شرح لاسوم. د دې خبرونې ډېره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به ووري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 16 نیټه ترسره کیږي. دا به وروسته ووري، په سر کې مهم خبرونه لرو. پسر که در مهم و خبرونو سرچکی، در افغانستان در کورانه یو چارو سرپرست وزیر وی وصله وال طالبان پا پام که لری چی در هیوات پا لویو شارونو که خپلی حمله دیری کری. در خوست هوایی دگر چارواکی وی چی در دگر لجوری دو سر با در خوست کرنیز و نور محصولات در نره بیلا بیلو برخوت پا اصان ایساد رسی. او پا نره که میلیونون ایساویان نند اپریل سالورم در ایستر مراسم چی در دوی اختر در دو کورونا ویروس در محتجتون و نوی مقررات و سر المنزی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورونې او چارو سرپرست وزیر وایي وسله وال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات د یکشنبې پر ورځ په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یوویشتر نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړی چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره حیاتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 د واشنګټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، دغې ډلې په لویو ښارونو کې د حملو نه کولو ژمنه کړې وه. د کونړ چارواکي ادعا کوي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په جګړې کې تر دېرشو ډېرو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کونړ کې د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې پلې لوا قمندان جنرال رحمدل حیدرزي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو 28 تنه وژل سوي او نور ټپیان دي، چې د ده په خبره په ټپیانو کې د کونړ لپاره د طالبانو د استخباراتو مشر هم شامل دی. ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په دې جګړو کې 15 افغان امنیتي سرتېري هم وژل سوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي ملکي مرګ ژوبله په دې جګړه کې نسته. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ادعا کړې وه چې یو شمېر افغان سرتېري وژلي، یوه پوسته او دوه ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. جګړه وړ مورځ په چپې درې ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییز برید پیل کړ او وروسته په متقبله جګړه واوښته چې تر پرون پورې دوام وکړ. د خوست د هوایی ډګر عامر وایي د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادرېږي. د دې هوایي ډګر څخه به د حج اپریشن کیږي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 5 پړاوونو کې د 1,800,000,000 افغانیو په لګښت جوړ سوی دی. سموږغله ازادي راډیو ری په نړۍ کې ملیونونه ایسویان نن د اپریل څلورمه د ایستر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا ویروس د محدودیتونو له نوي مقرراتو سره لمانځي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له خلکو غواړي چې نهیلي نسي. د سان پیترز باسیلیکا په کلیسا کې به نن د پاپ فرانسیس وینا ته لږ کسان راټول سي. د معمول سره سم پاپ فرانسیس دغه اختر په واتیکان کې د سان پیترز په میدان کې د زرګونو کسانو په حضور کې لمانځي او عنعنوي وینا کوي. خو سږکال دا مراسم په باسیلیکا کې ترسره کیږي. پاپ فرانسیس پرون د ایستر د شپې په مراسمو کې چې خلک پکښې ویښ پاتېږي، په خبرو کې هیله وښوده چې د ده په وینا دا توره دوره ژر ختمه سي او خلک بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. دغه مراسم داسې وخت لمانځل کیږي چې حکومتونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې محدودیتونه ډېر کړي دي او هم مهاله د واکسین پروګرامونه هم دوام لري. بنگلادش په پام کې لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټول بندیز نافذ کړي. د دغه هېواد د ترانسپورټ وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې دا پریکړه په بنګلادش کې د کورونا وایروس د پیښو تر ډېرېدو وروسته وسوه. د بنګلادش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دغه ټول بندیز څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاري موافقه تر 2020 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په یوه اعلامیه کې ویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقې د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. دا موافقه په 1922 میلادي کال کې لاسلیک شوې چې څلور واري تمدید شوې ده. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونه وورو، لنډه خبری برخه په راپورونو پیلو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تېرې پنجشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د افغانستان د دولت او طالبانو له هیئتونو سره په خبرو بوخت دي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډېره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت، سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرح او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون تایید کړ چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه شوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کېدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تېره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی و د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوي، خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخ ته ځي.
دوستانو و موریدل چې د استانبول غونډې ته چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې ده د اپریل د میاشتې 14 نیټه ځنګړې شوې. د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم پر همدې د استانبول پر غونډې او هم د افغانستان اړوند نور مسایلو باندې تبصرې لیکلې. زما همکاري دغه ورځپاڼې کتلې دي، جزئیات پترې واورو.
مسیر ورځپاڼې لیکلي د استانبول ناستې ته د یوې طرحې وړاندې کول په دې معنا نه ده چې دا یوازینۍ لاره ده او بله هیڅ لاره نشته، خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې لپاره د دې طرحې په ګډون ټولې طرحې باید هر اړخیزې وارزول شي او هغه طرحه چې معقوله او عملي وي باید ومنل شي. د لیکوال په اند طرحه باید داسې وي چې له سولې سره مرسته وکړي او د یو بل د چپه کولو هڅه ونه شي. ورځپاڼې ټینګار کړی که خبره رښتیا د هر ډول قربانۍ وي، د هر ډول قربانۍ یوه لاره هم دا ده چې پر متفاوتو طرحو کار وشي او تر ټولو معقوله او عملي طرحه چې ګواښونه کموي او د سولې چارې یقیني کوي باید وټاکل شي او عملي شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ترکیې ناستې په تړاو لیکلي چې طالبان لا هم هڅه کوي چې د دوحې د غونډو په څیر دلته هم وخت ضایع کړي او د زور او تاوتریخوالي له لارې واک ترلاسه کړي. وړاندې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست اندېښنې راخیستل شوي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی ډېر کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې افغان دولت به په هیڅ صورت د زور له لارې طالبانو ته واک ته د رسېدو اجازه ورنه کړي. وړاندې سپارښتنه شوې چې د ترکیې غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. افغانان او نړیواله ټولنه په دې غونډه کې وروستۍ لاسته راوړنو ته په پام سره مهمه پرېکړه کوي او اړتیا ده چې اوسنی فرصت ضایع نه شي. او افغانستان ورځپاڼې د کورونا ویروس درېیمې څپې ته په اشاره لیکلي چې دا ګواښ د افغانستان حکومت او خلکو ته یو خبرداری دی چې د احتیاطي اقداماتو لپاره له وړاندې غور وکړي. وړاندې راغلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ننګرهار او هرات کې د کورونا د درېیمې څپې راپور ورکړل شو او په یوه ورځ کې د یو اتیا کسانو د ثبت خبر د خطر یو لوی زنګ دی چې حکومت او خلک باید ورته جدي پام وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورونا د درېیمې څپې ګواښ جدي دی او که چیرې ورته چمتووالی ونه نیول شي د تیر کال په څیر به د ځاني تلفاتو تر څنګ خلک له ګڼو مالي زیانونو سره هم مخ شي.
او دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام اوري یو بل راپور هم درته لرو، هغه ده چې نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له کبله پکښې ډېری خلک عام خلک قرباني کېږي. د منابعو په خبره په افغانستان کې په 1600 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هره میاشت په منځنۍ توګه 160 کسان وژني. نور تفصیل زما همکاره کوي.
سره لدې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېری خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې له ماینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي:
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رمه بولې وه څرولو ته، هلته د زده پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
ښاغلي یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کېږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځ ته راوړي
که څه هم ماین پاکي او